السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو موضوع د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندری پارولی دي. د غراز به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو غونډه د ویلامي په صادرولو سره پای ته رسیدلې. دغه طالب مخالفانو د نړیوال ټولنې غوښتنه چې له دوی سره په افغانستان کې د ولن محالي یا وبدي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. دا راپورونه ورسره راځي، خو په دې سات په خبرونو کې په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفه څیرو له نړیوال ټولنې غوښتنه چې په افغانستان کې د وبدي یا لن محالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالفه څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهر 15مه غونډه د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسوله. پیلامیا کې چې ګنشمیر افغان رسنیو خبره کړې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی د غرض ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانا کې سیاسي راتلونکي نړیوالې اړیکې بشري حقوقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوې دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بے گٹھے بللیو. مجاہد ویلی و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیاسي جوړونکو دي. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعی د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولی چهارشنبه نه وخت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلی وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په مخه د دویم ځل لپاره متحده عرب امارات ته تللی دی. د رسولی پټکو شرعی به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعی د استفادې رات خبرونه ورسره له هغه خبريږي چې په کابل کې یو سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زکو د مخنیوي په اړه د دریض له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدې شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یو کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د بشري حقوقو ته باندې د 150 بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزه د خځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزه د سیشن میپورز په وی خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال عمرانی خزه و چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبر پانی پټکو حسنا جلال هم د افغان خزه غورزنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د خزو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او دیموکراسي په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې دي. د اسرایلو پاوز وای چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځ غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژل دي. د اسرایل پاوز په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافی لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربا پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/ازادي راډیو. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ نه اندري پاره ولیدي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتې دا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان شفقت علي د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ایداوي ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلن کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو قربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو په وجود هغوی ته زده کړې، روغتي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړې څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي لخلي زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپل ستنو شو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سه‌شنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو لخلي ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله شنګ د 13 کال کې پاکستان کې اوسېږي او په خبر کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل
نو د غټ غټ کاروبارونه لري، تقریبا د هر چا 2 او 15 شپږ دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 ورځو کې دا کاروبار راغونډیږي.
دا فرید الله خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هیواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له دمخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن شوه د کندهار د نساجۍ د قلندرزۍ و د کډوالو په کم کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
نه پاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلی کې مسجد لرو، نه په کلی کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه یې هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او کنه. دا درې څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوخته ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه کړي او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړې چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تک په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خوشینه کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبری اژانس یتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې پیخي مې تشویش باندې درستش په خوب ناراضي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوان په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی. دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنگي دلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول لکه هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده د پیوان پیټو او ایس آی وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفو څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغو مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خبره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی پر دوی سربیره لسګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان پخوانی یو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیسته و.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
لالو خالو،
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و اوس هم راځو اونیز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده. با خبرش پارل از کال اولانده لده سی چاس را دیده کوشده وش بچه. هغا سرای پا نشه توکو روک دی و. دا بی بی زینب پا چیر یو شمیر نوری خزی هم دا چی میرونه متاد دی لگن استون دو سر مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تلی ده امی خسرگنه ور بنده ظلم کهی.
نن ام دا موضوع چی رو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یي توکو روږ دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی، خو کله چی پودر وڅخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشې څخول ته مخ کړه، موږ بستر کړ، تداوی مو وکړه، خو کله به چې لشبخانی بیرته را خارج سو بیا به نشې کولی. له کوره به لاړ یو کال به ورکو چې بیرته به راغی، موږ به ورته ویل چې ولې داسې کوي، حال مقال به یې کوه. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه، ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشت ژوند نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کې ناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کال سوال چی کرده ندهی رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی و روسته نسم کولی. اولادونمی لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریک رکره چی ده خسر لکورمی غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم، هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فک میګم د زبا خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم؟ قسم زندگی ر هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، اغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله وایي چې د داسې ډېرې خځلې درې چې معتاد میړه ټول ژوند ورته باکړی دی.
دا غوی ژوند نیمایي څه بيخي په هیڅ کې حسابېږي، ځکه چې خوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یې نه اوبه معلومه یې نه کالی نه جامه خو سندې پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي روزګار وکړي هغه مزیدت ته نه وړي ډېر مشکلات لري نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوندې پولري وو د هغې ښځې بیچاره خپله مقاومت وکړه مثال کار یې کوه روزګار یې کوه بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو ستره کوی پاکوی خو بیا هم نه کېده وهله ټکل به هم کول او غل مغل به هم کوه ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي خدای پاک د سر دښمن د قسط دی د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي کار نسي کولی دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي دوی خپل ژوند څه رقم تېروي خپله مې یو څه نسي ګټلی تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدن هم هغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نورو کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ وغالمغال او هماغه وهلو ټکل تېروي سر د دې نه چې مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست یم هغه وهلو ټکل تېروي نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولري خدای پاک واخلي تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبورېږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نوی چې دته آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلی ده د همه زوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوه چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښنه بعد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فلن فرانسې کې ده کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللی دی ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي خو بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې یا ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنایو ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لرم خبر سره کومه اوس هم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسې څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دې نیکو کړي ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویش شو د شهر ته دی بیا پرېږدې چې بېته هغه باندې هغه همدار نه شي هغه نه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بای نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدې دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته هنوس خوشحاله هم ترې څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږدې وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مخصلانم هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سوځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې ښځې په لور باندې وهلې و ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه ده په لرې کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومیږي چې کله دې وایي بنګاله کورو مونږ کوګور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لاس خیره ده نهشته سبانه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېسي ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کوره مولیده حالک مولیده هغه وخت کې هلک د خبر نه معلومېږي د ناست او پاسې نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو ښځه لګن ستونزو سره یوازې ورته پریږدي
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دی او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دی خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو دغه پسند کې چې دغه کومه میرمن ده یا بچی دی هغه تم ژوند تیرول یا وخت تیرول ډیر زیات مشکل شي زیاتره خلک د سشتلې چې خزي لري او هغه د پاره به تل دي کلونه کلونه هغه په کور ناست دي یا د خسر په کور یا د پلار په کور دی او هغه د ژوند چې نه کولای شي پری دی او نه کولای شي چې سم ژوند وکي او لکه څنګه چې موږ په ټولنه کې دا راواز دي چې یو ځل یو چا ته وعده شول نو تر مرګ باید دغه سره اوسې غي نه خلاصې دل هم نشي زه خپل د دې ډیرو مېرمنو شاهده یم چې مالی دل دي چې سوار لس کالم کیږي لس کالم کیږي شپږ کالم کیږي خاوند تل دی د کور څخه په نشو باندې اخته دی او دا ناشته ده او که چېرته دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تیریږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنې نه ورکې نو هغه هغه سخت او ددمن ژوند تیری ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بخي اخته شوي دي اته ما د کورنۍ لیدل ته چې بچی لري ډېر بچی میرمنه یې هغه بچارګان سرک په سر پاتې اته د خوړل ډوډۍ نه لري وبنه لري خو به ډېر سخت مشکلات تیری به ځینې کورنۍ د سړي چې خسرګنې سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امې میرم او تات شوه دې تل دې امې خسرګنې ور باندې ظلم کوي او کاغه دې یادونه چې غواړم طلاق واخلم مسه چې په اسلام کې خو لروا ده خو زمونږ د دود او دستور د مخې زمونږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه طلاق واخلي او لاړ شي خپل ژوند جوړ کی او سره له دې ډیر زیات مشکلات او سخت تیري
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې لوي خونه په افغاني ټولنه کې میرمن ډیر په سختۍ کولای سي چې د لدسې چانه جلا سي چې غسر ژوند نور نه کیږي لبلې خونه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې لبلې خونه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نسبې دا کولای کوم د سی وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له دې حالت نه وژغوري
د دې حالت هم ډیر سخت دی او ځان ژغورل هم د دې څخه ډیر سخت دی ځکه زه به تاسو یو لاندې قصه وکم زمونږ په خپلوانو کې هم دلته په کونړ کې یو ځوان چې میرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و نشي په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل میرمن باندې تبرګي وار کړی دی دغه اړه چې د نیمه غوسه شوې وه ته حلاله کړې وه ټول ول حلاله کړې ده هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر والله پاک ورته صحت ورکړو بیرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله ځکه هغه موتاد وانه په دې په ځان باندې خپل خزه حلاله کړې وکنه نو مې دې د ښه وې دې خپل خزه حلاله کړله نو کله چې دا ته مشته مشته بعد په شپخانو کې بستر وکړه دا خښه لا کوټه لاړه نو موږ ول کش کې ور نه بیل شي کنه مثلا طلاق نو واخل لاړه شي خو دې دې سره هم خسرګنې به اجازه ور نه کړو نه که تا مثلا حلاله کړې او که تم رکت باید دا سخت تیر کې زمونږ په قوم کې نشته زمونږ د دستور کې نشته چې تاسو طلاق واخلې او لاړه شي کغه مېرمنه بیچاره خپل غږم جک په دې ټولنه کې منګه خپل د ټولن دا ولې غمور او پلارونه خويندې ورته وچنه سخته تیراو پاغه کور کی بس کینه بزیات تو یو نیم پیدا کیږي چې خپل لور شاو نسی ځنی ورونه ځنی کورنه ورته وچ وجودا شرازه یا مونږ در سره خو زه تر وخت خزي ناتوان دي یعنی بي وسه دي سکول نه شي زری غواړي چې ما سخت تیریږي مشکل تیریږي زه باید یو د دې ستونزې یو حل لار پیدا کوم خو زه تر زمونږ په ټولنه کې چې زه ګورم ډیر نامپاک دي یعنی په دې باندې نه کامیاب شي چې په دغه حالات کې خپل جون سم کی او یو د دې ستونزې یو حل لار پیدا کی زه تر پام دی کی د سخت ژوند تیرې زوريږي کړيږي همدغه حالات تیرې نو بل اخر ژوند دی پات اورسيږي
کورنۍ چې دوی په دې پويږي چې زوی او ورور موتاد دی د دې نه چې د یوې خځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کی د سې کورنۍ او تبا له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی
تا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږي چې زما د سوي ژوند تبا شوی دی ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې زمونږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده وای زوی دې موتاد دی ښځه ورته وکړه سمه به شي زوی دې درس نه وای ښځه ورته وکړه زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه خو هغه هم د یو بل چا لور ده ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوي که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوي په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني زما زوی دغه مشکل کې اخته دی دغه ستونزه کې اختاده د د ژوند کول وړ نه دی د دې وړ نه دی چې زه ورته خزه وکم یا میرمن ولري په کور کې دا به دغه قدر او احترام پاغي به پوښ د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي به امسي یو بیچاره انجلی چې راولي او دې په کور کې کینې کله چې دې په کور کې کینې هغه مشکل نه حل کیږي چې دا به خپل نشي پرې دی خپل بدکاری به پرې دی مثلا دا به خسره شي په ډیرو کمو کې چې یو انسان خوشي زیاتره د دې سره د غنجلې ژوند هم تبا شي او هغه مور سره له منځه لاړ شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته خښ کاری شي هم هغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تبا دی مګر به هم د یو بل نجلې ژوند ورسره تبا کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تبا کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایه
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کې د قوم مشران دې راجم کې خپل پلار ته دې وایي ورونو ته دې وایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تبا دی خپلې خسرګنۍ ته دې وایي خپل قوم دې راجم کې د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کې کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لار پیدا کی او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرور سره سخت دي ځانو نه بیل کې وجودا شي کوشش دی وکي زحمت دی وباسي انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکل تیریږي زه لار لټوم کوشش کوم دی او نه غانه بل نه کنه اخر خو غختل رسیدل دی ولار بل الله تعالی تاسو در کی یو انسان خو به در کولری یو انسان خو به پوښ تاسو په مشرانو کې تاسو په سپینګیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لار پیدا شي نو هغه مېرمنه ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د هرې سختۍ اجر ورکړي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تیرول څخه بخي ژوند نه تیرول خو نو ځان نه د خلاص کیږي ولاره د ځان لپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کیږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اړه استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دینی زده کړې وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي د دې سړی نه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې د ته خلع وایي جدایی ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړ شي او په غیر کې هلته دیتا دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي ک مېړه غیاب و ښځه باید ورته کینی خو امام شافعي صاحب چغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکړه په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه کې وځي پالري او موټروان دی او پل کار کوي همدغه یو کس وی چې په کور کې عایدات دروړي ولیکم وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه موتات دي خزه گدایګری ته مجبور شوی ټیټ مرحله سره مخ شوی یعنی گدایګری یو خزه محتاجی چې د خلکو په کورو کې کالی ومینځي د خلکو په کورو کې آشپزی وکا د خلکو د کور پخلای وکا د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزی یا مثلا مکاتب یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یو کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړو وکړه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو په دې ورسته یو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو تلویزیون او نور غونډو کې اخیسته دی دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د حق لري چې خپل څرګندونه وکړي په دې اکلا په فایل کې د دوو تنو خبري اورو بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد اناسره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکلرو
زمانو عمران خزیزاده ده یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري دلته واستہ کولای شي د خپل ځړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي او که چې د بداسې جامعه کې بداسې محیط کې وسه لکه افغانستان زه د ژوندۍ مثال او موزګور نه سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده د هغه یغه خپګان ته واضح په تیرا کې ویني ځکه هغه نه شي کولای شي د خپل ځړه خبره وږي که چې د خپل ځړه خبره وکي نو کېدای شي ستاسو په خاطر کې شي کېدای شي ته سبا نه وي د هر انسان یو مسلمان حق ده چې کولای شي شي خپل ځړه خبره په آزاد توګه وکړي شي
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړني کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهم دي؟
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښاري، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړی ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی، لا موږ دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسی، چې کیدای سي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رای درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون لپاره، هغه نظر د ټولنې د شوالي لپاره، هغه نظر د کورنۍ د شوالي لپاره، د هغوی نظر ته باید درناوی وسی او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل شي.
په دې ورسته یو کې چې افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بل زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر داده چې سیاسي باسونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پیږي او تاسو د هیواد په ساتنه حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوجو مینز دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولې خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک به حتما په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخاجه د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپلو کارونو کې نه غیری یا کوتاهي کې، حتما به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو، هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هیڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم، جبر، یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې ژغ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کیږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کیږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کیږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او د خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کیږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي. له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل او تعلیم نشته، له بل پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کیږي، څومره دوی ځپي.
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني دا که هر نظام نظام چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي هغه د خلکو په رایه باندې هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته ورتلونکي یو لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضریږو هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې تا د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي څه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي که موږ بیخي وایو چې دا جمهوریت کې له هغه دې خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای سوای نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې دغسې یو ستونزمن حالات کې او نور هم ستونزې پسې زېږي نه پوهېږم چې دوی خپله په کا په چش کې ویني زه وایم چې دا ښه خبره نه ده
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي څه فکر کوي آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي بیا یا خلک نړۍ نه خبريږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي
اوس خدا سي وخت نه دی اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکې وخت نه دی چې واز به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور د هر سړي په جیب کې شته نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي زموږ خلک نالوستې دي زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده زموږ خلک د غرونو خلک دي زموږ خلک د دښتونو خلک دي هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري نړۍ خو داسې نه ده نو موږ خو نشو کولی د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسې ولاړ شي یو ځای ته نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربند دي نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي
حقوقي اړخ باندې که ډېر باس وکړو تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو طبعا خلک به راپورته کېږي خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي نو زما فکر سره خدا نه دي په کار افغانستان نور جنګ نه غواړي افغانستان خلک نور سوله غواړي د افغانستان خلک نور من غواړي د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حقه حقوقو ته درناوی ولري او د دوی هغه ټول حقه حقوق چې په بین الملي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته راواد هغه حقه حقوق ودی ته ورکول سي او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي تجربه لري په خایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي بیا خلکو ته وړاندې کړي دي دوی ته څه کول پکار دي دغه سي حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي لکه د خبرو کولو حق د بیان ازادي په سیاست باندې بس کول
په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت یې ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي، دوی د هغوی ږغ راپورته کړي او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول شي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشت مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاته نسی. او کله چې د هیواد کې د نن خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپل خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک نه دي مجبور، هغوی کولای سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی ږغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو، عمره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې ژوند کوون، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک. یعنی د دې معنی خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري، هغه په ډېر آزادانه ډول باندې وکي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسی کولای چې عیسائی، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځې یا هغه ته څه ووایې.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولای سي په خپل خواخه ژوند وکړي، په خپل خواخه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون ولایي؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي را لیدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره را کړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره را کړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو، هغومره ډیپریشن او زموږ هغه په اصطلاح اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې د ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او پراتلونکي کې د داسې یو بدې پېښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخ سینه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که داغه په خلاف باندې پر رادیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه وي، خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو درس و حالات کې بیا ولې موږ د خپل خلکو پر خلوبه نه لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي. که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او کنه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي، او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړی قانون ته چې موږ ګورو هغه شر روان دي. ولی موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شای هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو او د خپل خلکو د پاره چې څومره موس کې ژیم هغه سی یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولی اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي، نور حقونه خو لبخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولی اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني.
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو بلاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یو کمپاله د راټولېدلو خبره کوو، دغه څه ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدري کې ګټي دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکی پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډله یي چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بېده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار وزار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در به در وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلان. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد ښه والي لپاره، د هیواد جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسې، ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درندوستانو دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کو لو لتی راز خام خا زڑگو راز خام خا زڑگو راز خام خا زڑگو دیر ضرور کوی خلق گوری زور سٹوری خلق دل تگی او سو یاران دیر خرج نخری خلق دیر خرج نخری خلق خرج نخری خلق ਸਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂ